مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اگست 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بهار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا د دې سات خبرونه اورو.
ستړي مشهړو به د یو مهم خبرونه د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د خپل یو مشر غړي هغه تورنه رد کړی دی چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر د حکومت د ړنګولو پلان درلود. خیبر پښتونخوا یو وار بیا د مرکزی حکومت نه د خپل اوبو په عوض د 140 ارب روپو غوښتنه کړې ده او د یورو زون هیوادونو وزیرانو د یونان د نړیدلې اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړی دی چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوي یو بیان کې دغه تورونو تردید شوی. یاد دی وی چې د حکومتي ګوند یو مشر غړي سینیټر مشاهد الله 13 ورځې له BBC سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی و چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. نوموړي دا هم تور لګولی چې تیر کال په اسلام آباد کې د تحریک انصاف په مشرۍ د درنو تر شا د ظهیر الاسلام لاس و او په دې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ په لاس ورغلی دی، خو حکومت ویلی دی چې له دوی سره داسې کوم ټیپ نشته چې دغې نه دا ثابت شي چې ګنې د ISI مشر په اقتدار قبضه کول غوښته. د فوز ویان هم د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې دغه تورونه بې بنیاده بللی دي. خیبر پښتونخوا یو وار بیا د مرکزی حکومت نه د خپل اوبو په عوض د 140 ارب روپو غوښتنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو غړي زرین ګل نن مشال لیډو ته ویلي چې د لوزنامې تر مخه د خیبر پښتونخوا د اوبو په برخه کې هم دریمه برخه پنجاب او سند صوبې استعمالی. نوموړی زیاتوي
دا واټ ریکارډ چې شو پاغې کې چې کوم دی عجیبه خبره ده چې د 37% د پنجاب دی هغه خپل اوبه پوره استعمالوي، سند پوره استعمالوي، بلوچستان پټ فیډر کې هغه استعمالوي. اوس زمونږ چې کوم دی 14% وي، په 14% کې چې کوم دی ومنګه 34% چې کوم دی دریمه برخه زمونږ ضایع کیږي، انوري صوبې استعمالوي. څو د پاسه 100 ارب روپو نه زیاتې چې کوم دی زمونږ رقم جوړي او دا د اوبو سدی ده او تاسو ته دغه نه کوي زمونږ چې کوم دی مستقبل په اریګیشن کې دی آیډل پاور جنریشن.
زرینګل ویل چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې به په دغه موضوع بحث کیږي. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته په دوی ډېر ظلمونه شوي دي. دوی له حکومت غوښتلی دي چې زر تر زره دې خپل کورونو ته ولېږل شي او په جیلونو کې قید بېګنا وزیرستانیان دې خوشې کړی شي. پرون د پاکستان د ازادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ یو لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې فوجي عملیاتو کې د دوی ړنګ شوي بازارونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه دي بیا جوړ کړی شي. په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام وویل
دا کیم جلوس دے جشن آزادی پر دے دستلا ای دا دا مطلب دا چے دمیر دے نال پاکستان بلکہ دے قبالے دایوا گیلا دو دے 1947 نا ہوندا تنن طریقہ پرے امیر بندے مختلف ظلمینا کیری.
په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو لکبله لسلک خلک به کور شوې دي چې دا وخت ډېر په بنو کې ژوند تیرې. افغان ولسمشر اشرف غني د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کملار نه ویني. پرون پار کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بارونو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي وو چې هیواد یې ژمنه کړې چې د ترهګرې سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلارانو له حکومت غوښتلي چې د هغه ټولو کسانو ته د سزا ورکړی شي چې د دوی د ماشومانو په وژلو کې ککړ دي. پرون د اسلام آباد د خبریالانو د مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلارانو خپلوانو دا غوښتنه کوله چې هغه کسانو ته د سزا ورکړی شي د چا د غفلت د وجه چې د دوی بچي وژل شوي دي. د یو وژل شوي ماشوم پلار اجون خان په دې موقع مشال ریډیو ته وویل
چې ترسو پورې په دې کې چې کم یو دی زمونږ د ملک د سیکیورټی ایجنسیز چې کم لیب شوی دی هغوی نه او هغه خلک پکې شامل کړي. دا زمونږ مطالبه ده چې هغه خلک د همدې سره شامل شي او په هغوی باندې د ملټري کوډ کې چې کم یو دی کیسز اوچلي او هغوی ته همدارنګ سزاګانې ورکړي شي.
اته میاشت وړاندې په پېښور آرمی پبلک سکول وسلوالو برید کړو چې څه باندې یو نیم سل کسان یې وژلي وو چې زیاتره ماشومانو. د پاکستان پوځ ویلي وو یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. امریکی په کیوبا کې د 1961 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړی وو. او د یوروزون هیوادونو وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام منظور کړی دی. اروپایي کمیشن پرون ویلي د دغه پروګرام له مخه به یوروزون هیوادونه یونان ته په راتلونکو دریو کلونو کې 80 اربه یورو پور ورکوي. د یورو گروپ مشر ویلی یونان تا د نوی پورونو د ورکولو په مسله کې اختلافات موجود وو خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په برسلز کې 6 ساعته غونډه درلوده. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه
اوریدونکو. خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د شمالي وزیرستان کډوالو د پاکستان د ازادۍ په ورځ احتجاج کې د بنیادی حقوقو غوښتنه کړې.
امید دا غوړي چې میر خپل علاقې ته واپس کو. امید چې کیم به ګناه کا سندي پچلینا کې ادارې هاکو چې کیم بچون دي همې تر کیم واده ته کړی دي هغه د تعلیمي ادارې دغه پر خپل کو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت ته دوی ته د اوبو د استعمال ګټه ورکړي.
زمونږ اوبو تقریبا 120 ارب روپۍ هغه زمونږ ته په خایدي زمونږ د استعمالي موږ له ډیمونو هغه شې اجازه نه راکړي.
د ماشومانو د حقونو کارکونکو ادارې وایي ماشومان مزدورکار ماشومان د جنسي تیریو سره زیات مخامخې کی.
د سې ماشومان ډېر دلته ماته راغلي دي چې سرجي 200 روپۍ نن ما نو غټلې او اوس په ما وهي زو کورته نه زه د مور پلار وهلې واجنه هغه او کور نه اشپا بار کی.
او اونیس پروګرام سروې کې د پېښور یونیورسيټي د وی استادې حنا تلت سره خبرې کوو.
زما مور پلان زما سبق والی سره موږ ټول غوړو پاند سره د هغه شوخو د چنن سم یم او چرته مې امدا د هغه مهنت او د هغه مهرباني دغه دوا
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وای د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپل سیمو ته واستول شي او په جیلونو کې قید بې ګناه وزیرستانیان د هم خوشې کړل شي. پرون د پاکستان د ازادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادي په مشرۍ کې لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړ. دوی په خپلو بیناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه دې بیا جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
تیر ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو، طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی پلاسونو کې اخستې وې او پلاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پاکستان آزادۍ ورځ دوی حمل مانځي زکات چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړي خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپل سیمه نوره آباد غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړي ملک غلام مویل آل پارټیز شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافي مخنیوي او خپلو حقونو غوښتنه ده.
می سیاسي اتحاد د کیم جلو د جشن ازادي په ورځ استلای دی. دا مطلب دی چې د می د نارت پاکستان بلکې د کاواله دای وکیلادو د 1947 نه ونځه د نن طریقه پر امیر باندې مختلف ظلمینه کیږي. ان شاء الله دا په دار خل دی دا ټیرریس نه دی. او می دا وړي چې می خپل علاقه ته وفاس کو او می چې کیم به ګناه کا سندې پجلینه کې اداره حقو چې کیم بچون دي همي تر کیم واده ته کړی دي. هغه د تعلیمي ادارې دغه پورا کولاو کو امی چې کیم پندینه رولی دي هغه می سره ډېر خورد برد وشو دي پورا دایوا داسې کمیټې راځي چې شفاف اقتصادي وشي دي خلک.
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره ناانصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بیګونانی ولی شوی ام وګړي دي خوشی کړل شي.
هغه ورځ نن میر دوه راو کوي چټه نو ته داری کټ کوي چې میر به ودن نه وي میر وی شي په ایس واغ باندې میر ته نو ته دا اظهار کو پدنینا بیرو موټر پټه تړلې دي چې په میر باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوی دی. امیر ته نو تاری کټ کوي میر د حکومت د مطالبه کو چې دې دا دن سره سوچ وکړو که په ځن نه پیږي نن واغ باندې او سړک ماغ باندې دړانګړل امیر بازورینا زر نظر دا بازورینا په خپل خپل ځینا د بهال کو میر د حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شي پرته دي چې زر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدار ازوای د دوی رئیسلو لپاره دولت درې ورځې ورکړي او نن یې واپسی لپاره د کالونو شی ډول دی.
میر نن دا خلک چروتلی دا خلک د دې پر وتلی چې د وزیرستان خلک باندې ډېر یو تکلیفات لري. میر دې حکومت دا اپیل کی چې پرین دا خلک په درې په سلو ورځې شروتلی وي نن دې میر د واپسی د پر کولینا یې شوی دی. هغه دې پر ایسه کسم شی ډول نو اون دې میر د پر دوا دوا نیم کلا شی ډول دا دې حکومت دا اپیل کی چې میر په زر نظر د خپل وطن ته په عزت طریقه سره واپس کو.
احتجاج پر مهال شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګول شي چې باید مخنیوي وشي او ورته اړول شویو توانونو د حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د مرکزی حکومت نه د دوی د اوبو د استعمال له وجې د ترلاسه شوې ګټې غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په نورو صوبو او مرکزی یو سل شل ارب روپۍ دي او باید دغه ورته زر تر زره ورکړل شي. د صوبې حکومت دا هم وایي دوی په اوس په دې لړ کې خپل احتجاج هم پیلوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل
مرکز هغه ته صرف پنجاب په نظر راځي. سبا نه بل ورځ د صوبا سندھ حکومت په دعوت باندې منګه بازو او کراچۍ کې د هغه حکومت سره مذاکرات دي او په دې خبره به مذاکرات دي چې د صوبو د حقوقو په لار کې ولې مرکز رکاوټ دی. زمونږ اوبه هغه 120 ارب روپۍ هغه زمونږ په دې بقایدي زمونږ اوبه استعمالوي. موږ د ډیمونو هغه شی اجازه نه راکوي چې موږ د نورې دنیا د ممالکو سره د انویسټر سره معاهدي وکړو چې هغه موږ دلته خپله د اوبه یوټیلایز کړو. موږ ته اجازه نه راکوي، موږ خپل حق نه راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د صوبایي اسمبلی غړي زرین ګل مشال لیډو ته وویل چې د 1999 د ایرسا پیک یا د اوبو د استعمال چې کومه لوزنامه شوې وه د هغې د لاندې پنجاب او سند 30% پختونخوا 14% او بلوچستان به 12% اوبه استعمالوي. ولې د دوی په وینا د خیبر پختونخوا 14% کې هم 34% یعنی درېمه برخه پنجاب او سند صوبه استعمالوي او باید مرکز د دوی ته اوس د دغې اوبو 140 ارب روپۍ ورکړي.
دا واټ ریکارډ چې شو چې په خبردار چې د 37% د پنجاب دی هغه خپل په پوره استعمالي سند پوره استعمالي بلوچستان پټ فیډر کې هغه استعمالي او زمونږ چې کم ده 14% وي په 14% کې چې کم ده ومنګه 34% رې مبرخه زمونږه ضایع کیږي انوري شو به استعمالي او دا د اوبو سدې دا زمونږ چې کم ده مستقبل پی اریګیشن کې ده په آیډل پاور جنریشن کې
بل خو د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې 1999 کې د اوبو کومه لوزنامه شوې ده دا بیخی د پښتنو سره زیاتې دي او باید په دغه معاهده باندې نظر سانی وکړي شي.
یو کم او یو فیصد اوبو چې پاکستان اوبو دا موږ ورکو پاکستان اوبو ټولې یو سل دوه سل وست میلی نکر فورتي او په دې کې موږ 29 میلی نکر فوټو واچو. په دې باوجود موږ ته بنوي کې صرف 0% او په دې 0% کې هم چې کم استعمال شوی دي د هغې پیسې دلته ورکوي. پنجاب خو
پام وړ ده چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا دغه غوښتنه رد کړې وه او ویلي دي چې باید پختونخوا حکومت د اوبو ذخیره کولو لپاره ډیمونه یا انفراسټرکچر جوړ کړي. بلخوا صوبای حکومت وایي چې د دغه ډیمونو لپاره مرکزی حکومت پنجاب، سند او بلوچستان ته پیسې ورکړې دي، ولې د نور کله په شانتې پختونخوا صوبای په دغې د پامه غورځولې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خوشا سلویخت زره کورنۍ خپل کورونو ته لیږلي دي، خو باړې ته ستانه شوي خلک بیا وایي چې دغلته د ستونزو سره مخامخ دي او باید د دوی وران شوي سکولونه، کورونه او روغتونونه دي بیا جوړ کړل شي. په دې اړه تفصیلي رپورت د فرهاد شینواري ناورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د ملک دین خیلو قبیلې د کډوالو ستنېدل یې هم پیل کړي دي او تر اوسه یې د نورو قبیلو تر څنګ د باړې ټولې خواوشا څلوېښت زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او د ستنېدو نه پس به دوی ته مالي مرستې هم میلاو شي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله یو شمیر مشکلات سره مخ دي او دوی لپاره کوم ترقیاتی کارونه هم نه دي پیل شوي. په دې حکله د باړې سیمې او مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو ته وایي،
زمونږ سکولونه ختم دي، زمونږ روډونه ختم دي، زمونږ هسپتالونه ختم دي، ډیر زیات مونږ د خلکو وزه بدل کوربورونه ختم شول، کورونه ختم شول، هیڅ اسره پوت نه شو دی بل چی. نو په کور دي چې دلته اوس سہولات ور کی ټولونه مخکې په ایک نمبر باندې ایجوکیشن په تعلیم باندې کور کول په کور دي چې کوم ادارې ورونه شوی دي ته بوکړه شوی دي په کور دي بالکل هغه جوړ کړی شي. په کور دي چې څومره هسپتالونه ڈیمیج کړی شوی دی ته بوکړی شوی دی په کور دی چې هغه تیار وي او سیټ وي. په دریم لحاظ کې چې څومره روډونه او خلکو ته څه مشکلات دي، کوم روډونه خراب دي په کور دی چې هغه جوړ کړی شي.
باړې تاسو شو خلکو د مشکلاتو په اړه یو بل مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل،
وہ دے بحالے دے پر خو دادی چی مشکلات ډیر زیات زکه چا علاقہ بخی متاثر شوی و، روډون هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی، ترانسفارمر هم څخل کوړی دی، ټولونو نه ماشینون هم تلی دی، هغه ترانسفارمر هم نشتا، هغه نو دی و بود ټول نغټه مسله دی و بود چې په کوم ځای کې ټول نشتا، هغه بجلی نشتا زکه چې بجلی خو بالکل نافید دو مرا بند وکړی شي چې ټول نو لمبې دا بجلی بحالی دا وکړی شي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د ستونزو او بیا بحالۍ په حق له مشکله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې په باړه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پیکیج تر لاندې ډیر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي او د خواوشا یو نیم ارب روپو په لګښت به دلته وران شوي کورونه، سکولونه، سړکونه او روغتونونه بیا جوړیږي. یاد دی وی چې په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او هلته د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد روان عملیات سرته رسیدلې دي او د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوې دي او تر اوسه ورته د اکاخیلو، شلوبر، کمبرخیل او بر کمبرخیلو قبیلې ستنې شوې دي او اوس د ملک دین خیلو قبیلې ستنېدل ورته دوام لري. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې وایي په صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د چایلډ ویلفیر کمیشن په وینا دوی د داسې پیښو پر ضد قانوني کاروایي کوي، خو ډیر کم خلک د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ کوي. په دې اړه تفصیل د زلان یوسفزی ناورو.
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهې پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بوره ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا او پیسې وګټه ماته 200 روپے ورس بروړي. دسی ماشومان ډیر دلته ماته راغلي دي چې سرجي 200 روپے نن ما نو غټلي او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځه. نه هغه وجه نه د مور پلار وهلې وجه نه هغه کور نه شپه بار کی نه څه شپه بار کی دسی ماشوم ډیر زیات ای بی اوس کې دانې خطرو طرف ته لاړ شي.
د خیبر پختونخوا د چایلډ ویلفیئر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټی چیف محمد اعجاز وایي چې په لومړي ځل په 2013 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهې پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمنګ نه بلدیاتی نظام چې کوم راي پای کې ویلیج کونسل او نایبرهود کونسل دی نو باقي کې موږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو د فیمیل زنانوم کمیټی جوړو او د نارینو اوم کمیټی جوړو پاره کې موږ الته کې هغه الډرز چې کم دین هغه اخلو لګه فرض کو جمعه امام شو فرض کو ټیچر شو وکیل شو د کلی ملک شو الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو او د هغه په تر باندې موږ یو اویرنس پروګرام چلو. دې وخت کې موږ سم مور دین 700 کمیټیز چې کم دي چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی.
د نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیخې د هغوی پر راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیخ پنې غترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي.
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغوی ته ډپریشن کیدای شي او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغوی شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي نو هغه د معاشرې هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
د چایلډ ویلفیئر کمیشن د شمیرې تر مخه لمی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او وایي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې په پرتله بله کومه لاره نه ویني. پرون په ار کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. تفصیل د احمد شیبر نه.
د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یو ګډه اعلامیه خپره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړیو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بل لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغانی وي. ولسمشر د هیواد له دینی عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره دې هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپل اعلامیه خپره کړه. دا اعلامیه د شورا د یو غړي مولوي غلام رباني رحماني لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ میخواهد.
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لورو غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم لاري هوار کړي ځکه چې جګړه د حل لار نه ده او د هغې دوام د بیګنا خلکو د وشلو او زموږ د ګران هیواد دوراني سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دوراني سبب نشي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامی په بل برخه کې د مولا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
وروستي جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قماندې روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمل شوی. مولوی ربانی زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې پر راوستو کې هلې ځلې وکړي.
او په دې اړه راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون پر داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان په خپلو کې سره تقسیم دي. یادې دواړه ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت اظهار وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اسرار عالم مومن ناورو.
افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیری دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چونکو موادو کې نول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په 11مه خپل ویبپاڼه ورکړي او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللې. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغسې بېګناه خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنې طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بلخوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې، له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د باجوړ د مامون د سیمې اوسیدونکي د حکومت نه د شیری ناروغي خلاف د ویکسین غوښتنه کوي. په دغه سیمه کې ګڼو ماشومانو ته د شیری ناروغي لګیدلې ده. شانواز ترکزی نه نور تفصیل ورو.
د باجوړ ایجنسی د مامون د سیمې یو شمیر ماشومان د شیری د مرض ښکار شوي دي. د دغه سیمې ولسوای چې حکومت دې په سمدستي توګه د شیری د مرض ضد واکسین یعنی ټیکی لګولو مهم شروع کړي. فرید خان د کټکوټ کلی اوسیدونکي دی او هغه وویل
زما خپل چې کوم دی ترزوی می دی او ریډونه می دی او په کور کې چې زموږ تمره واړه دي باقي کې دوه کسان چې کوم دی باقي باندې دا وسو راغ شوی کار شوی دی نه ډاکټر لم بوله هغه وچره او بالکل بده باندې شوی دی.
د مامون د دغه سیمه چې د ډیورین د کرخ سره ډیر نږدې آباد ده، په دغه سیمه کې روغتونونه هم ډیر لري آباد دي. شاوري خان مامون چې په خپل کورنۍ کې هم ماشومان د شیر ناروغان شوی دی وای
زما خپل اوریرم په دې باندې بیمار و از یوم پورارم بیمار و شیر خود د ډیر زیات عام دي. نو پکار ده چې په دې ټول مامون کې دا ټیکی و چې ګډا ټیکی و نس کنه دا به وبای شکل اختیار کی.
او یونس خان مامون نومې د عنایت قلا اوسیدونکو د حکومت نه او غوختل
په زګی کې دا مساله ده او په عراق کې دا په لغړی کې دا رینو د حکومت نه خو زمنګ بیسی پر زور مطالبه چې دی لدی په عملی توګه باندې اوس ایمرجنسی زی ناپیس کې او ټیمونه او تولېږي.
بیا مې د صحت محکمه باجوړ ایجنسی مشر ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین سره خبرې وکړې.
ول سم اگست باندې مهم بشرو کیږي چې د وجوهات په بنا باندې اغه کمپاین چې کوم دی وزنګول شو او اغه به په شلم اگست باندې بعد موږ شروع کوو او دا بعد باجوړ ایجنسی په ټولو علاقو کې به دا مهم کیږي. کوم ماشومان متاثر شوي دي چې یو خدغه ماشومان چې ځان له یو کمره کې یا یو کوټه کې ساتي او نور ماشومان ته نه پیری یا که فرست هغه سکول مدرسې ته دي چې هغه د هغې نه چوټي وکړي. خدغه ماشومانو باندې خوراک بند نه کړی شي، اوبه پې بند نه کړی شي.
او په باجوړ ایجنسی کې به په را روان د شیر ضد مهم کې د شپږو میاشتو نه تر د لسو کالونو عمر پورې 24,000 ماشومانو ته د شیر ضد ټیکې وهل شي او دغه مهم به 12 ورځې روان وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د ماسپخین درنیو بجې شوې د اوریدونکو لړن خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته په دوی ډېر ظلمونه شوي دي. دوی د حکومت غوښتلې دي چې زر تر زره د خپل کورونو ته ولېږل شي او په جیلونو کې قید بې ګناه وزیرستانیان دې خوشې کړی شي. خیبر پښتونخوا یو وار بیا د مرکزي حکومت نه د خپل اوبو په عوض د 140 ارب روپو غوښتنه کړې ده. د اسمبلی غړي وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې به په دغه موضوع بحث کیږي. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټنټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلارانو له حکومت غوښتي چې هغه ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې د دوی د ماشومانو په وژلو کې ککړ دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر تېره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. او د یوروزون هیوادونو وزیرانو د یونان د نړیدلې اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام منظور کړی دی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوری ده. اوس هم راځو 19 پروګرام سروي ته. د نن په سروي خبرونه کې د هینا عدالت سره خبرې کوو. هینا په فاټا سیکریټریټ کې په مختلفو پروژو کې کار کوي او دا شان یو استاد هم ده. د هغې سره د مشال ریډیو همکاري ملیحه میرزاده خبرې کړي. ستړي مشي په سروي پروګرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره ل پېښور نه هینا تلت میلمنه ده. هینا ل فاټا سیکریټریټ سره په بیلابیلو حکومتي پروژو کې کار کوي. دغه پروجیکټونه په قبایلي سیمو کې د حکومتداري او د امن پر ځای کولو سره تعلق ساتي. هینا چې د ډیولپمنټ سټډیز یا پرمختیایي زده کړو اعلی تعلیم یې په سکالرشپ یا وظیفه له آسټرالیا نه حاصل کړې دي. د پېښور په انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز پوهنتون کې هم د دغو زده کړو یوه استاذه ده. په دې پروگرام کې بده هینا د ژوند او کار په حق له خبرې کو. هینا تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایو.
ډېر مهرباني مني ها چې تاسو مالا دا موکرا کړه او نانی پروگرام تم زرا وغوښتم.
دا راته وې چې د کومې سیمې سره بیا تاسو تعلق لرئ؟
زه وږي دا سی وایم چې زما مشران د دین نه تعلق لري او زه ځانم د دېریم خو زیات ژوند مې په خبر کې تیر شوی.
تعلیم تاسو د چرته حاصل کړی؟ لکه څنګه چې اوریدونکو ته ما ویل لاله تعلیم تاسو د آسترالیا نه حاصل کړی دی کنه؟
لنډه دا سړي چې ما ټول سبق هم په خبر نه ویلې دي. ټول هم دلته کالج هم دلته سکولینګ هم دلته شوی دی او یونیورسټي مې هم سبق دلته ویل. بیا وروسته چې کله ما کار شروع کړل ډیولپمنټ سیکټر کې او تجربه مې وشوه هغه په بنیاد باندې سم چې تاسو الریډي وویل سکالرشپ راته ملاو شو نو اول ما ماسترز پورې سایکالوجي کې چې ما ماسترز کړی په خبر یونیورسټي نه او اولنې دغه تعلیم ما دلته نه حاصل کړې. وروسته بیا زه لاړم آسټرالیا.
خدا تاسو چې د کومې شوبې انتخاب کړی دی کنه؟ ډیولپمنټ سټډیز دا څنګه قسم زده کړې وی او د تاسو پام څنګه او شو؟
زما د څنګه تاسو مې وویل چې زما اولنې ډیګري یا ماسترز چې کوم دی یا موږ وته کور ډیګري وایو هغه سایکالوجي کې ده. نو زه بیسیکلی سایکالوجیست یم او ما چې کله کار شروع کو اول ما دلته چې څنګه ټیپیکل یو دغه د چې جنې کوي زیات تر زی ټیچینګ شروع کی سکول کې. نو ما خپل کریر شروعات کړی دی ټیچینګ ایز ا سکول ټیچر شروع وکړل ځکه چې سایکالوجي کې هم موږ سره دلته ډېرې کمې داسې نوکریانې وي یا اپرچونیټیز موږ سره ډېرې لګې وي. هغې حوالے سره چې ما کار شروع کو ټایم سره سره ما غوښتل چې زم خپل کار چې کوم زما ایجوکیشن دی او کوم زده کړه ما کړې هم دې حوالے سره زه کار وکړم شم. نو ما ته موقم ملاو شوله او حالات هم داسې شو چې خدای داسې وکړل چې زه ډیولپمنټ سیکټر ته راغلم چې ته کوم زیات خلک یې پیژنو په این جی اوز په نوم باندې. نو ما ته موقم ملاو شو او زه ایز اے سایکو سوشل کاونسلر په حیث باندې یو انټرنیشنل این جی او د هغه کې ما کار شروع کړ. وخت تېرېدو سره سره چې ما ټایم تېر شو سو کاله ما کار وکړم ما ته دا احساس وشو چې ټیک شو سایکالوجي سره چې زما کم بیکګراوند دی او کم کار چې کوم دا خو ډېر ښه دی او زه خوشحاله هم پای کې خو ماته مزید زده کړې ضرورت دی چونکې بیا ما خپل سیکټر هم بدل کړو ډیولپمنټ سیکټر ته راغلم نو دلته لکه خپل ځان دپاره هم او چا دپاره ما کار کوي دپاره هم ماته دا محسوس شوه چې زه مزید زده کړه وکړم
هم
چې دا ډېر ضروري سوال دی دا مانه ډېر زګونه کې خلک کوي او زه په خپل هم کوشش کوم چې خپل کشرانو ته دې هم حوالے سره پوهې کوم وریجی لاندې خبره دا ده چې ډیولپمنټ سیکټر ته راتلل یو پښتني جنې لپاره اسانه خبره نه د دې یو خلکو ذهن کې یو سوچ دی یو تصور دی چې این جی اوز شو یا ډیولپمنټ سیکټر شو دی کې یو خاص قسم خلک زی یا چې دې ته یو ځل لاړ شي نو بیا یو خاص قسم لایف سټایل چې ورته مونږ وایو ناسته پاسته شو تګ راتګ شو خلکو سره ملاوې دل شو بیا به هغه طریقې سره ژوند تیرې نو دې کې دې دویم سوال هم چې کوم دی دواړو یو ځای جواب به درکوم چې زما د کور والا ډېر زیات سپورټ ما سره بشک زما مور او پلار زما سبق حوالے سره موږ ټول ورونو خواندو سره د هغوی شوق او زه چې نن سم یم او چرته هم یم دا د هغوی محنت او د هغوی مهرباني د هغوی د دا نه کرم نه لږ بلې چې صرف سبق نه سبق چې ما ویلو هغه کې مې سره ما سره ټول عمر دا وی سپورټ هم همت او زایم را ټول عمر کړی دا او دعایم را کړی چې بیا کله ما سبق پوره کو او زه اول یو سیکٹر ته راغلم بیا ډیولپمنټ سیکٹر ته راغلم دا سه آسان فیصله نه ځکه چې ما تاسو ته وی کنه چې زموږ خلکو یو عام طور باندې سوچ ته یو خاص چې دې سیکٹر کې کوم جنې کار کوي دا غو یو خاص ناس ته پاس یو خاص قسم به وي پینو دې کې هم ما سره خپل مور خپل ډیر زاد مدد کوو ما اول خو اجازه تر کو چې تا خواهش ته او ته دې کې کار کې او سه حالات هم داسې شو نو هغوی ما اول خو اجازه تر کو چې زه راشم دې ته او دا غې نه پسته چې دې کې کله کله ما ته سه مشکلات راتلل سه ځکه زما رهنمایي په کار وایا سم اکسترا سپورټ چې وته مو وایو کنه عام دغه نه علاوه مې زیات مدد او دغه په کار نو هغه هر قدم باندې نه صرف زما مدد کړې ده بلکې ما له چې کله زم به هوسته شوی نو ما له ډاډګیره نه کړې شي نه ورزه په ته ورزه خدای باندې یقین ساته
تاسو خو خبر او کړه چې تاسو د کورنۍ لخوا تاسو سره ملاتړ پوره پوره حاصل لې خو تاسو یادونه او کړه چې په لار کې دا سیس مهم چیلنجونه دي سم مشکلات دي نو که دا غي لږ ذکر وکړي چې هغه اوریدون کې چې په دې شوبه کې دلچسپي لري چې واوري کم قسمه مشکلات دي او بیا دا غي مقابله څنګه کې دي شي
تاسو چې ډېر ښه سوال مانه وکولی شي د کیسې تړلې شوی خبره ده دا یو ځل خو چې انسان فیصله وکړي کنه چې زه ډیولپمنټ سیکټر کې کار کوم نو یو خیال د خلکو دا دی عام طور باندې چې یاره په دې کې ډېره زیاته پیسه ده بس این جی او ته ورشه تا ته په پارم سنو کریم ملاو شي او دفتر کې بناسته او گاډي به دې سره ډېر ښه تنخواه ده دا یو حواله سره خو ټیک ده خو په دې حواله دا ټیک نه ده چې دا سه په اسانۍ نه کیږي یا دې سره تړل ډېر زیات محنت ته ډېر زیات کار دی چې تاسو کله یو پوزیشن باندې یو نوکری تاسو ته ملاو شي دا هغه سره بیا تړل شي ډېر زیات غټه ذمہ داری یو خدای چې تاسو په ډېر زیات محنت کوئ خپل تنخواه به حلالوي خپل کار به صحیح طریقے سره کوئ او مسلسل و زده کړه کوئ چې تاسو کار خنخه طریقے سره خپل کار کولای شئ دوی مدا چې چونکی ما وویل چې زموږ خلکو یو خاص سوچ دی مونږه انګلیزی کې وته وایو ترانزیشن مونږ به سیه ته کوم بحث پښتانه مونږ یو ترانزیشن نه دیریږو مونږ خپل ټریډیشنل یا چې کم زموږ ثقافت ته اغه نه راوړو یو نوی قسم دغه ته څنګه مونږ وایو کني چې تاسو په سر کې وي شي زموږ په سیکټر کې پښتني چې نه کوي کمی دی یا خزه کمی دی او ډیر چیلنجز دي مونږ ته ما چې نو کری شو روکړه ډیولپمنټ سیکټر کې نو زما مخه ته ایس داسې مشران نو ایس داسې جنکای خزه نه وی چې چا زه ګاید کړی و چې یاره ته دینې به سیکټر ته ځې د خلکو سره په دې طریقه ملاویږي تا ته فار ایگزامپل شپې کې تا ته بل خار ته سفر در په غاړه دی هغه زموږ سوسایټي کې یوازې سفر خنه ګڼل کیږي ته باغې سره څنګه هغه حوالے سره بسکه څنګه طریقې سره به خلکو سره ملاویږي خپل کار حوالے سره کوم مشکلات وي چاله به ځي نو هغه داسې به ووایم چې زموږ سمشر مشران یا ایگزامپلز را سره نو چې چا لار موږ نیولې و موږ پېټلې و دریم دا چې ایجوکیشن هوټی ته خپل ځای باندې ډیګری خو ما واغستا کار مې شروع کو خو یې وی تعلیم حاصل او بل هغه استعمال نو هغه د تھیوري نه چې پریکټیس تر ازو یا از د کرچ بیا په خپل روزانه ژوند کې موږ استعمالو هغه کې ډیر زیات فرق دی په هغه حواله سره انسان ته ډېر مشکلات راځي، په خاص طور باندې جینکو ته. په دې حق له چې د جینکو زموږ په ثقافت کې د پښتنو په کلچر کې یو عزت هم دی، یو خاص غیم دی. خو چې کله موږ بحثیت ډیولپمنٹ سیکټر والا پریکټیشنرس په حوالے سره د خپل پښتنو ورونو خاندو سره په یو دفتر کې کینو، فیلډ ته لاړ شو، فار ایگزامپل جرګه ده یا بل چاته داسې دغه ده، هلته په یو مختلف حیثیت کې وشو چې کم سره هغوی نامخته دي، نو هغوی هم نه پوهیږي چې یاره موږ د دې ملګري سره یا دې خور سره څه بیهیویئر ساتل پکار دی او څه طریقې سره دې ته سپورټ پکار دی. داسې ډیلی بیسز باندې دا چیلنجز ډېر سره.
یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغوی ته وار ورکړو.
مې څه خان در سره یې ملک ور مې څه خان اول پښتنه خو زما دا چې دې کوم د فاټه نه خلق بوزي هلته کې چې ننګونه یې کې بلینګ الیکټریشن یې کمپیوټر یا ایسی ریفایرینګ دی، دا شان دی چې دا دې سره د چا سپورټ دی، د چې په بنیاد باندې سپورټ دې سره چوک کې کوم انسټیټیوټ نه اداره ده چې دې سره دا بوزي کنه. او زم تاسو زما دا چې دا خلق دغه نه بوزي د ټیلنټ په بنیاد باندې بوزي او ټیسټ نه اخلي او کانادا د څه شي بنیاد باندې وزیر لیکه دا خبره زده کوم چې ما خبره ده چې کمپیوټر سافټویر ته دوی سره فارمونه جمع کړو، خو ما ته میسج راوړل چې را ته پدې کې ونه وتلې او پته نه لګي چې څنګه په دې شي په بنیاد باندې خلی ټیلنټ په بنیاد یې خلی او کانادا حسې خلی څنګه خلی دا په دې باندې کې لږ معلومات راکړي.
څه خان نو چې کوم سوال وکړو دا د دې بل لن جواب زده درکم چې فاټا ډیولپمنٹ اتھارٹی ہوتے ویلے شی لنڈ کے ہوتا مونگا ایف ڈی اے وائی دا بنیادی طور باندې دا سکل ڈیولپمنٹ یا تکنیکی چکم تعلیم او دا دے سر سکالرشپس چی سونا دیا وظائف دی دا بنیادی طور باندې دا اغی کار دے او اغی ٹیم پر ٹیم باندې اخبار کے او پر ریڈیو باندے او مختلف حوالوں سر خپل سکیمونا شائع کئی مختلف دغه دی، صرف کمپیوٹر نه دے، موبائل ریپیرنگ دے پکے، دا میکینک کار دے پکے، ډیر شی سکیمونا دے.
یو بل اوریدون کیم ټلیفون کړی دی، غوی تم مار ورک
نام الله خبرې کوم لکه مروت نه. ما پښتنه دا ده چې دا ما خورکې چې کوم دیو طرف ته سایکالوجي دا او بل طرف ته ډیولاپمنت سیکټر دا روان شي، دا یو بهترین یو حسین امتزاج دا کمبینیشن دا، او دې ته خدای پاک دا موقع ورکړی دا چې دا د قبایلو چې کوم مینټل ډیولاپمنت تا سایکالوجیکل ډیولاپمنت تا چې هغه په اړه دا څه وکړي، ځکه چې دا سه ایجوکیشن چې دا سره دا، ځکه چې قبایل چې دا مینټل ڈیولپمنٹ نہ محروم دی تو دینا ما دا پوچھتا نہ تو دو چیر دا سے ویب سائٹ یا ای میل یا نور دا سے سستا وکہ چ دی چ مڑا ہا خواہش تا چ دی خر کو ڈیولپمنٹ پر مڑا ہا چ کنٹریبیوشن
تے انا مولا رو رم ڈیرا جاتا خست خبر او کڑا تا زما ضرورت ڈیرا رانیش دی خبر پ دی دا چ زان دا سائیکالوجسٹ چم بد قسمتی دا دا چ کلا من دا ڈیولپمنٹ خبر کو نو زمون دا زیات فوکس چ دے یا زمون مشران چ کم مشران پالیسی بانے کار کی اگی مخصوص قسم چیزونو ته زیات زور کوي. مثال په تور باندې سکولونه جوړول، اور بی ایچ یوز جوړول، داسې قسم کارونه چې کوم داسې اسپیکټس دی یا داسې حوالی دی لکه ذهني تور باندې خلکو له وی مدد کول، دې طرف ته لاول خو د زیات خلکو رجحان نشته. دویمه خبره ده که رجحان یې دین او پوهېږي چې دې ته ضرورت دی، نو په اکچوئل ګراوند چې موږ وایو کنه رښتیا وکړي، داسې ډېر کم پروجیکټ چې په دې باندې کار کوي. موږ ډېر کوشش کړیو، زه تاسو ته خپل ذاتی تو اگزامپل بدر کوم. موږ چې کله یونیورسټي کې وو او هغه نه پسته چې ما مختلف پروجیکټو کې کار کوو، موږ دا ډېر کوشش کړیو چې موږ یو داسې سینټر جوړ کړو چې کوم ته د فاټا سټوډنټس راځي، چې کوم الکان دلته سبق وایي یا بل ځای کې سبق وایي، چېرته بمباري شوې ده یا هغوی یو ذهني اذیت نه تېر شوي، چې هغوی ته هلته کاونسلنګ ورکړی کېږي. خو بدقسمتي نه ډېر خواري نه پس هم داسې نه سینټر جوړ شو. اوس زه ګورم چې لس کاله پس، لس کاله کې ما ډېر خپل ذاتي حیثیت پانه خو نه وایم، خو چې کوم حیثیت کې موږ کوشش کولی شو، کوشش هم وکړو زیات څه ته جوړ نه شو، خو اوس رو پر رو دا چیز ریئلایز شو، مشرانو په دې خبره په اهمیت باندې پوه شو او نور خلک هم دې طرف ته زیات زور کوي شي داسې پروجیکټس تیرا شي چې کوم کې داسې قسم انټروینشنز دي، داسې قسم سہولیات پکې خلکو ته مهیا کیږي. خو زه به بخښنه غواړم چې زه داسې ویب سایټ تاسو ته نشم کولی صرف دې نه علاوه، سوای دې نه زه دا ویلی شم چې پشاور یونیورسٹی کے شکم سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ تھے ابھی کی ابھی تو خلق لیشی دغه د پاره دغه ویب سائټ ته شی باندې فون نمبر یې می کله چا داسې مدد پکاره یو سره رابطہ کولی شي، او کله دوی سره داسې سجیشن یې زمون گورنمنٹ سپورټ پروجیکټ ورته مون وایو کوم کچ زوس کار کو پټه سکتی زمون ویب سائټ باندې وی خپل داسې کم کم خ سوچته دي ذهن کې مونږ ته په الت خپل کمنټس پر خو دی شي، نو به ان شاء الله مونږ هغه خپل دغه نیکسټ راوند چې مونږ کله نو پروجیکټ جوړو هغه کې به ضرور مونږ خپل بهترین کوشش کوو چې داسې سپکې وکړو.
پکا بایلی سیمو
کې خزي روس ته پاتې ګڼل کیږي، نو په ژوند کې دا غوي مقام د خکولو لپاره تاسو څه فکر کوئ چې تر ټولو ضروری څه دي؟
تعلیم ډیر زیات ضروری ده، چې دا ول زموږ صرف الکان نه جنکو تم د تعلیم مواقع فراهم کړی شي، هغوی په تعلیم باندې خاص توجه ورکړی شي چې هغوی ځانلم زده کړه وکړي، ځانلم پوهه وشي. نو ټولو نه اولنی او ټولو نه ضروري اقدام چې کوم دی، هم د ښځو دپاره هم به حیثیت کوم اوور آل فاٹا دپاره هغه تعلیم دی، صحیح سټینډرډ تعلیم چې کوم دی د هغه یقیني جوړول.
هینا ستاسو سره خبرو ډیر خوند کو، ډیره مننه درنه کو چې تاسو راسه په پروګرام کې سوا غسته.
ډیره مهرباني چې ډیر خوند وکړو او تاسو ډیره مننه چې تاسو زره وکړه.
امید کو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د الله پامان.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په اسلام آباد کې د پښتون میشتا کچا بادی ړنګبلو او د زرګونو پښتنو د بیکوره کولو موضوع سیړلې. د حکومت او انتظامی تر دې کاروایی وروسته عوامی ورکرز ګوند او ځینو فعالانو د پاکستان په سپریم کورټ کې مقدمه هم دایره کړې. تاسو به واورئ چې د پاکستان قانون، آئین او بشري حقوقو کمیشن د خلکو کورونو ړنګولو او د هغوی بیکوره کولو ته څنګه ګوري. د خبرونې جوړونکي پامیر ساحل دی.
د اسلام آباد پښتون میشته خام یا کچا آبادۍ ړنګول څه معنا لري؟ د پاکستان عوامي ورکرز ګوند د دې کار پر ضد ولې احتجاجونه کوي او نور څه اقدامات یې کړي دي؟ د کچا آبادۍ ړنګول پر مهال پر ځینو فعالانو د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې ولې ترجیح کړل شوې؟ عیني شاهدان څه وایي؟ د اسلام آباد پرمختیا اداره یا سی ډی اے څه دریځ لري؟ په قانوني او آئینی لحاظ د انتظامیه لخوا د کورونو ړنګول څه معنا لري؟ او آیا دا قانوني کار و او که نه؟ د بشري حقوقو کمیسیون څه فکر لري؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت په وینا د پلازمینې پرمختیايي ادارې سی ډی اے په اسلام آباد کې د آی ایولس په نوم د سیکټور هغه خامه یا کچا آبادی ډنګ کړه چې پکې زرګونه پښتانه اوسېدل. د خلکو ته حکومت دوه ورځې وخت ورکړ چې کورونه دې پرېږدي او بیا وروسته ورغلل او د خلکو کورونه یې ډنګ کړل. پر دې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغې سیمې ګڼ اوسېدونکي ژوبل شول او ځینې پولیسو ونیول او بیا یې ورباندې د ترهګرۍ مخنیوي مقدمې درج کړې. په دې نیول شویو کې یو حسن تورۍ نومېږي چې په اسلام آباد د عوامي ورکرز پارټۍ یا د کارګرانو ګوند غړی، د بشري حقوقو فعال او خبریال دی. د هلته له خبریالۍ سره سره د کورونو ړنګولو پر ضد د مظاهره کوونکي په توګه هم موجود و. له دې مې پوښتنه وکړه چې کله چې حکومت د آبادی ناقانونه ګرځولې وه او ړنګولی یې، نو ده پر کوم اساس احتجاج کاوه؟ تورای وای حکومت په ناقانونه توګه د خلکو کورونه ړنګول او خلک یې وستل.
حکومت ذمہداري ده خلکو ته کورونه غیر کې ویل چې پاکستان چې کومه اینده هغه کې دا رغلی دي چې د سټیټ ذمہورداري ده چې هغه به خلکو ته کورونه مهیا کوي. نو دا کورونه خو ور کوي خود نه چې دلته کې کورونه ور نه یو. بل خبر دلته دا غده چې دلته کې زیاتره خلک چې کومه باد ډیر پښتنو کې هغه ډیر خلک قبایلی لکوله او هغه الته کې د جګړو مختلف اپریشن شروع دی غنار وتلی ودال تک اسلام آباد یا بوت شیو. نو آل تک یا کورونا توران کو تا غزن دل تک غتا اسلام آباد تر غل دل تک یا اسلام آباد یا کورونا توران کو.
حسن توری لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال د خپل گرفتاری کی سو کړه.
ز عوامي ورتر پټه ممبر یم د دل تک ز اکثر خپل بلاګ زاله کوم او ویډیو ز جوړوم کنه اکثر د ایونت ز کور کوم. نو ما دی ورځ یا ز لګیاوم ویډیو جوړولې او ته عکسونه مې اخیستل کنه. نو دی کې یو مشوم زخمی شو ز هغه ته زبرګل مغه ویډیو مو جوړول او کومې ځناناوی هغه لګیا کورونه لسنو کې ورسراونه غوي احتجاج کول او ویډیو مو جوړول. دی کې یو سیډي والا کس وغي आवाज ورکو چې دا کوم دا کاسته دا موته اباده ول اخکاری ندی کارډ او چې وګوره زه ما او ته ویډیو فریلانسر دنس ټیم ما تر کارډونه نشته دی خو بس ما خبر نه ومنه لو بس وینه ولم کیمرا رانه وختله زما کیمرا ما ته اوسه پوری نه ملو شي سو دی
پر توری د ترهګرۍ مخنیوي قانون د فل لګول شوی و چې تر مخه یې نیول شوی کس نشي خوشی کېدی. دی وایي تر پښتنو ګرویژن وروسته عدالت ته خوشی کړ.
دی اپریشن لګیدل نو مخکې حواله نه د پی لګیدل دی چې نور ټول قابل ضمانت وي خو د اخیری حکومت د پاوه ایټی د ترهګرۍ والا دا قابل ضمانت نه و. دی حواله نه لګولې کیس کله جډیشل ریمانډ باندې څلور ورځې ریمانډ وروخستل وګینه بعد کله مو کورټ کې پیښ ولو نو ایمو لغه مو سره کیمریکا ور مو سره پوتې شوی نو هغه ته ویل دا فریلانسر نه نشته دی تعلق یو آنلاین میگزین سره ده نو کوریا موجوده بده سره دی تعلق نشته ده د سیمه ته ضمانت ملو شو
حسن تورې زیاتوی پولیسو ولس کسان په زندان کې چولی او د ترهګری مخنیوي مقدمه ور باندې درج کړی دی دی وای د هغو خلکو حال اخیستو ته د اډیالي جیل ته ورغلی وو
یو کا سره ملو شو کنه مارشد و هغه بده ولا نه دی هغه چرسدی ولا دی ریډی لګی نغې نه پولیس والا تلاشه کې موبایل اخسته وغه موبایل پسې تانی ته تله او پولیس والا نه خپل موبایل اخستو موبایل یې خود نه تنه واختل سو ولټای ور پسې هغه ته واچول گاڑی ته واچول وسه ډیاله کې پروت دی پولیس والا دا غل لګولې دی خپل جنونه د سټیټمنټ په لیکل سره دوی سره کوڼي ور سره او دیس درونه کول به سکوته کې ور سره وي خلک یې ټارګټ کړی دی حجرو ته ور پسې دنه نو تلې دی حجرو نه خلک روبسلې دي داسې خلک نه ویلي
د کورونو ډنګولو پر مهال د سی ډی ای چارواکو او پولیسو لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت وویل د اسلام آباد کچا آبادی دولتي ځمکه وا چې د خلک ور باندې لسی زو راهیسې په ناقانونه توګه پراته ول د عوامي ورکرز ګوند بنسټ ایښودونکي او د بشري حقونو فعال عصمت شاهجهان وای د دوی له نظریې سره سم دوی د هر بې وزله او غریبې طبقې د حقونو لپاره سیاسي او جمهوري مبارزه کوي همدا وجه ده چې دوی د اسلام آباد د خامې آبادی خلکو کورونو رنګولو پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی او په سپریم کورټ کې درخواست هم داخل کړی دی
موږ په سیمه کې جنگ روان دی یا خلک د طالبانو د لاس باندې یا د فوجانو د لاس باندې تیرو دي شو کالو نو دا خلک الته نارغله دلته الته نه پریدي چې دلته راغله نو دلته په بل زره خو جوړول او دا سل کې سل فیصد پښتانه او غریب پښتانه ملدار پښتون چې دغه سب اسلام آباد نه نو باسي اغه دلته بنگلې غستې جایدادونه غستې کپ آرام وسیږي او غریب پښتون چې دي چونکه د پښتنو انفلکس شو اسلام آباد کې یو د آبادی کې فرق راځي نو دی دلته نه دی یو کوشش وشي دا ډیس انفرانچایز کې دلته نه وباسي دا او ورسره ورسره عوامي ورکرز پارټي یو ترکی پسند سیاست آغاز یو نوی روایت آغاز دی علاقې نه کړو دی کې مونږ تیار لاس ټیکټونه ور کړیو په دې علاقې کې درې زمونږ پارټي د
خو سی ڈی اے وای د اسلام آباد په دې سیمه کې خلکو ځمکه غصب کړی و عصمت شاهجهان وای دوی د 1950 زیږیز کال د ووټرانو لیست لري او دا چې د ځمکه حکومت په 1995 زیږیز کال کې خلکو ته ورکړی و
کدی وای چې دا غیر قانوني و دا په هغه د پاکستان موجوده قانون په حساب هم غیر قانوني نه و ځکه غیر قانوني نه و چې موږ سره د 1985 ووټر لیست موجود دی او دا آبادی چې دا د 1995 کې خلکو ته الاټ کړی دی نو کم قانون دی خبره کوي دی خلکو په کورونو کې بګونه ورغورځول د خلکو خويند مندې په سړکونو راخ کله لوپټې ته نه لږ کړې ماشومان په کې راغورځول مړې کړل پولیس په خپل د خلکو نه سامان لوټلو د هیڅ جواز نشته مونږ د دې سخت مخالفت کو او مونږ سپریم کورټ تم تلیو
عصمت شاهجهان وای حکومت د خلکو ته متبادل ځایونه برابر کړی او د ترهګرۍ مخنیوي مقدمه دی ختم کړی
مونږ دا وایو چې یو خدا دا چې نېشنل هاوسینګ پالیسی چې دا دغه مطابق ته خلکو ته متبادل ځای ورکړي شي دویم دا چې خاص تور باندې د آی 11 او د عوامي ورکرز پارټي چې خلاف کم تقریبا 70 کسانو باندې دی انټي ټیررز اکټ لګولې دی ولې دا موږ دې ته ټیررز کارو اسلام آباد کې چې سو کم د سیاسي هلې ځلې کوي او یا غ پښتون نغه باندې دی ټیررز مقدمه او کې نغه مقدمه روانه ده هغه کې اولس کسا اوس هم لا په جیل کې دی اتی ته ضمانت نه ور کوي یو موږ دا غوښتنه ده چې هغه خلکو نه دا جالي مقدمه ختم شي دا جمهوریت ته دلته کې خلکو ته پکار ده چې هغه خپل حق ته پر پوره من طریقې سره مزاحمت وکي او درې موږ دا وایو چې په دلته کې چې د اشنغر په شان ریاست په خپل بے دخلیانی شروع کړی دی دا جبری بے دخلی دی فورن بند نکړی شي
فعال عصمت شاهجهان وای په دې مبارزه کې ورسره عوامي نشل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پیپلز ګوند ولاړ دی او دوی پریکړه کړې چې یو ځای به د غریبو خلکو د حقونو لپاره کار کوي نو موري زیاتوي د پاکستان له جوړېدو سره په هغه هیواد کې خلک وژل شوی او دا سلسله وس هم روانه ده
دا ریاست دی چې د کوم خپل جوړېدل په وخت کې ملیونونه خلک وژل بیا په بنګال کې 3 میلیونه وژل بیا په افغانستان کې 1 میلیون وژل بیا په کویت قطر په خدای خبر کم کم ځای کې جنگونه کوي دې ریاست لپاره دا ډېر څه خبره نه ده خلک دې بې کوره کې خلکو ته د کورونا وران کې او په پښتنو کې دغه وینا ده چې خدای دې کور میراث کړه په خلکو باندې څه تیر شو او دې ریاست ته او دې اشرفیاته بالکل دې خبرې احساس نشته
د اسلام آباد د کورونو ډنګولو او پښتنو بې کوره کولو موضوع په اړه د بشري حقوقو کمیسیون مشره زهره یوسف وای حکومت دا غیر قانونی کار کرے اور خلکو سرے ظلم کرے دے
زمین سے تو انہوں نے کیا تھا انکروچ اور یہ ہم لوگوں نے تسلیم کیا ہے مگر
دا سمد اچیال تا خلکو زمکہ نیولے وا مونږ دا منو خو په قانوني ډول دا د دولت ذمہواری ده چې خپل وګړو ته سرپناه یا کور برابر کړي دا د خلکو حق دی نو حکومت خلکو ته د دې حق پور کولو کې ناکام دی همدا وجه ده چې بیا خلک د مجبورۍ له کبله خامه یا کچا آبادی جوړوي. دا یوازې په اسلام آباد کې نه، بلکې د پاکستان په هر ښار کې داسې میشتایونه شته. بیا حکومت تر کلونو هلته خلک اوسېدو ته پرېږدي او انتظامیه له دې خبره وي چې آبادی زیاتېږي، خو سمدستي خلک بې کوره کول او هغوی ته متبادل نه ورکول د یو وګړي په توګه او له دې هم زیات د یو انسان په توګه له هغوی سره ظلم شوی دی.
زهره یوسف دا هم ناقانونه کار بولی چې د هغې آبادۍ پر خلکو پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي د فو تر مخې مقدمې دایر کړې دي.
قانون پلي کوونکې ادارې هڅه کوي چې زیاتره معاملې د ترهګرۍ مخنیوي قانون تر دفې لاندې درج کړي، ځکه چې له دې سره کیس یا معامله بدله شي او ضمانت هم مشکل شي. دا سمه ده چې پولیس د هغو خلکو بې کوره کولو ته ورغلل او خلکو هم ښایي پر پولیسو کانی اوورول، خو پر دې خلکو هم پولیسو تشدد کو. خدا د ترهګرۍ تر تعریف یا تشریح لاندې ناراضي. د ترهګرۍ معنی دا ده چې په ټولنه کې یو کس یا ډله یره خپره کړي، لکه دا وسلوالې ډلې چې کوي. خو دا خو هلته اوسېدونکي خلکو چې کورونه ړنګول کېدل، له هغوی سره وسلې هم نه دي موندل شوي. نو زما په نظر دې ته ترهګرۍ نه شي ویل کېدی.
د خلکو کورونو رنګولو پر ضد فعالانو او عوامي ورکرز پارټۍ د اسلام آباد په های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي دي. د بې کوره کړل شویو خلکو وکیل او د بشري حقونو یوې ادارې غړی عمر ګیلانی وایي دوی د بشري حقونو او د پاکستان آئین له وینا سره سم درخواست جمع کړی دی.
بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے،
یو خدا د بنیادی بشری حقوقو معاملہ ده. د پاکستان آئین نهمه ماده یا دفعه وای هر کس د ژوند او ښه ژوند حق لري. بلا څوارلسمه دفعه ده چې عزت او درناوی د هر وګړي حق ده. نو دا خو د بنیادی انسانی حقوقو ماده دي چې موږ کارولې دي. بل په اتلسم آئینی ترمیم کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د یو سل سلوختمه الف په نوم دفعه منظور کړه. پاغه کې راغلی چې دا ډول معاملې لکه د خلکو لیوه ځای بل هغه ته بدلول د دې پریکړه به منتخب مقامی یا خاري حکومتونه کوي. د سی ډی ای اوسنۍ انتظامی غیر منتخبه ده. دا اداره آئینی او اخلاقی حق او جواز نه لري چې داسې کار وکړي. داسې خلک چې متبادل کورونه نشي پیدا کولی یا یې برداشت نه لري، نو ریاست تر هغو دا خلک له خپلو کورونو نشي ایستلی چې ورته یې متبادل کورونه نه وي پیدا کړي.
بندوبست نہ کرے.
عمر گیلانی وای د اسلام آباد کچا آبادی ړنګولو کار د پاکستان د کورونو جوړولو تګلارې سرغړونه هم ده.
نېشنل هاوسینګ پالیسی ہے 2002
کی. د پاکستان د کورونو په پالیسی یا د 2002 کال نېشنل هاوسینګ پالیسی کې حکومت وعده کړي چې کله چې حکومت داسې خامې آبادی ړنګي، تر هغه مخکې باید د هغو ځایونو اوسیدونکو ته کورونه ورکړي چې هغه ژوند پکې وکړي. خپل
ژوند
کې خود پاکستان اسلام آباد های کورټ هم امر کړی و چې د آبادی دی خالی کړل شي. نو دې کار ته څنګه ناقانونه ویل کېدای شي؟ عمر ګیلانی وایي د دې دوه برخې دي. یو خو سی ډی ای د خپلې ګټې لپاره د عدالت د امر تشریح کوي.
اسلام آباد های کورټ کې د فیصله کې سی ډی ای سهارا لینی کوشش کر رہی ہے.
سی ډی ای چې د اسلام آباد های کورټ د کوم حکم په مټ دا کار کوي، هغه د عدالت پریکړه نه ده. اصلا د اوریدونکو په محل عدالت لند محل حکمونه ورکي. نو دا کیس یو کس داخل کړي چې د کچا آبادی خلکو ته دی مشت زینو برابر کړی شي. عدالت د اوریدونکو په محل امر وکړ چې دا سیمه دی له خلکو خالی کړی شي، خو عدالت دا هم ویل چې دا کار باید له قانون سره سم شي. نو انتظامیه د عدالت د فیصله ناسمه او د خپل ځان په ګټه تشریح کوي.
ګیلانی وای بل دا چې په اسلام آباد های کورټ کې جمع شوی درخواست اصلا د غریبو خلکو ته د حقونو غوښتنه کوي. نو که عدالت د حقونو ورکولو پر ځای د هغوی د کورونو خالی کولو امر ورکوي، نو دا ناقانونه کار دی. د مثال ورکوي،
اگر مې کل ایک درخواست ډالم،
د مثال په ډول زه سبا عدالت ته درخواست ورکوم چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته دي د هغوی حقونه ورکړل شي او عدالت د اوریدنې په محل دا امر وکړي چې اول خو دا خلک له پاکستان بهر وباسي. نو دا عدالتی امر فیصله یا رویه په سپینه غیر قانونی او غیر آئینی ده. نو موږ د خپل قانون او آئین په موجودګۍ کې داسې حکم نه منو.
آئین کی اور قانون کی موجودگی میں اس قسم کی کسی آرڈر کو ہم تسلیم نہیں کرتے.
په هر هیواد کې یو عام قانون وی او بل آئین یا اساسی قانون. په داسې یو صورت کې چې د عام قانون او آئین ترمنځ ټکر راشي، نو په پاکستان کې به څه شي ته لومړیتوب ورکول کیږي؟ عمر ګیلانی وایي د اسلام آباد د پښتنو کورونه رنگول نه یوازې غیر آئینی کار وو بلکې ناقانونه هم وو او په قانون او آئین کې هیڅ ټکر نشته. که ټکر وي نو بیا آئین مقدم وي.
زموږ قانون او آئین ډیر واضح دی چې په هر حالت کې به آئین پر نورو قوانینو مقدم وي. د قانون او آئین ترمنځ د هر ډول تصادم یا ټکر په صورت کې به لومړیتوب آئین ته ورکول کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف له حکومت غوښتنه کوي چې یو خودی بې کوره کړل شوی خلکو ته کورونه ورکړي او بل دې هغوی